نمیکنم، بیا بشنه باید همکاری کنه که دیگه دیگه.
خیلی ممنون،
بخیر باشین، تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب، ډیر مننه تاسو ستړي مشه دا سجر رډو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د خبرونه کې چې د یو ساعت لپاره را وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیل زاد د غونډې په اړه تفصیل درکو چې پر کومو موضوعاتو بنن وژغیږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران د جمهوري ریاست د نوماندانو له لورې انتخاب شل. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویش اسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي. پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. بشپړ خبرونه. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبې پر ورځ پیل شو، تر چهارشنبې روان و، بیا دوې ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې درویش عسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو پرون وکړه چې ټول وژل شوي دي. ښاغلی ځواک زیاته کړه،
تحت تحصیت از فیل نوه صحیح که چه با اسلوال مخالفین داخل سیو خوی صحیح خیلی که سطح نرسی یا بستن که طرف ترسیفی چه اوز ایتی شادت رسیدنی و یا هم تفیان شو و اغای داغا داز خیلی انتقال سیو.
پا واشید که در پرونه حملی مسئولیت وسلوال و طالبان و اخیسته ده. در طالبان و یو ویان ادعا کرده چه پا حمله که امریکایی اسکر هم مشل شبی خود هلمند والی ویان در خبر رد کرده. او مرزوا کویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتلا د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 اوورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبې په ورځ د 500 اوورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د 60 اوورونو درې سیالۍ له ایرلنډه د دې لړۍ په ترڅ کې ګټلې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل.
دری فارمات لوبی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره تر سره کوي چې څلوریز لوبی تر سره شوي. له دې وروسته به یو څه مشالې پای ته ورسیږي. د 15 د مارچ د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د نوې ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې ترسره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. ابینندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان د خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل. قماندان ابینندن موږ ته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصولو له مخې به هغه د روغتیایي معاینې لپاره ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی دی او د هغه پر ټول وجود د پیشې فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قماندان ابینندن میک یویش جنگی جت الوتکه د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان هوایی ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. د پاکستان سر اعظم د پنځشنبه په ورځ وویل چې د سولې د نیت څرګندولو لپاره به د هندي پیلوټ هند ته ستون کړي. د فبروري په 14 نیټه د هند په تر واک لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست. دې پیښې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب کړل او لا هم په بحراني حالت کې دي. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د الشباب د وسلوالې ډلې د 26 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یو اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو هدف د شباب پر وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د همغږو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوځ سږ کال په سومالیا کې د شباب د وسلوالو ډلې پر ضد 24 هوایي حملې کړې دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وروستۍ چاودنه کې چې مسؤلیت یې شباب اخیستی 19 تنه وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د خزانې وزارت ویل چې د کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس چې پرون خپره شوه، په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارډ او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونو وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې په اړه، د سولې مسله څېړلې ده او د سولې په اړه دوه موضوعاتو ته اشاره کوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او دې خبرو ته د افغان میرمنو اندېښنه.
سید عصمت الله من نهره هوا علم نورستانی اثرای محمد حنیف دانشیار
په دې اړه هم وړاندې تفصیل درکو چې کوم کسان د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره انتخاب شوی دي. البته د کمشنرانو په صفت پاکستان هند ته هغه پیلوټ وسپاره چې تیره اونۍ اسیر کړ او د هند بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړي. د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یو مهمه مسله چیرل شوه. په افغانستان کې واوري او بارانونو خلکو ته ستونزي پیدا کړي.
دا وبسل تډانډیږي دا اند خلکو کورو ته ورځي. خلکو ته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکی کړي دي چې کورو ته د منګه وبر امسي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیل شوې. دا خبرې چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي تیره اونۍ دوشنبه پیل شوې. درې ورځې دوام وکړ. بیا پنجشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبرې طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحده عربي اماراتو کې سره شهیدلی دی. د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوي، خو زلمی خلیلزاد د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه دی ورکړی، خو ټاکل شوی ده چې نږدې دوې اونۍ وروسته د کپ پشپشویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سوري د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
این لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه د اینمی مورد می باشه که
د لویه جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکرات لار پرانیسي، د رسمي مذاکراتو لپاره زمينه برابر کړي، رسمي مذاکراتو ته زیان ونه رسوي، هغه پیاوړی کړي. دا د لوی جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی.
بحث لوی جرګه می باشه ان شاء الله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږو ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو پاړه شاغلی خلیلزاد د پنځشنبه پروس پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلور مهمو موضوعاتو خبرې کیږي خو نور جزئیات ورنه کړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانی خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلیږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې د بحث دوی نورې مهمې مسالې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست اولسو کاندیدانو پرون د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په جمهوری ریاست کې تر پرونی رایګیری وروسته د هغو څوارلسو کسانو نومونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې. ارګوای چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیری کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره اولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دروېدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې ترګری مخ کې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واریدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر با ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډیر رایې اخیستې دي ځنګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي.
جمهور احتمالاً
مشر به شای په دوه یا درې ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات باید تیرونی د چهارشنبه پورت شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللي وو. له دې امله رایګیری جمعې ته وځنډول شوه. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس طغرا اترای، چمنشای اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوي په دروښته منیټه په یو فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران د دندو لري کړل. د چوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوي په وښته منیټه پیل شوې و. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېری اندېښنې پیدا کړې وې. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کاواو د اندیشنې وړ خبره نسته. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات چې د میزان په 19 منیټه تر سره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په کندهار کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. کندهار ته ورته له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. لته به واورو چې د کابل کندهار لوی لار چې 13 شپه د واوري د ورېدو له امله په زابل کې بند شوی و پرانستل شوی دا او کنه رښتینی څه
شیبر صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه.
بله ما څو شپې مخکې د زابل د والي رحمت الله یارمل سره خبري وکړه. هغه وایي چې تیر شپه د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په شاجي ولسوالۍ د اسان کاریز په سیمه کې د هغه مسافرو سره بیړنۍ مرستې کړي چې د واورې د ورېدو له امله بند پاته وه. والي رحمت الله یارمل وایي چې تیر شپه خپله دغه مسافرو لیدو ته ورغلي. د والي په وینا اسکواټرونه او ماشینري چمتو کړي چې نن د ورځې په اوږدو کې دغه لار بیرته د مسافرو پر مخ خلاص کړي. دی وایي چې مسافر له هم خوندي دي او د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. شیبر صاحب دغه راز تیر شپه په کندهار کې هم سخت ورښتنه وشوه چې یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو بې ځایه کړې. تیر شپه د افغانستان وسلوال پوځ سرتیرو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې ډېره برخه یې ماشومان وه د مرګ له خطره وژغورل. دغه راز د کندهار دوو ملي سوداګرو حاجي محمد صدیق مومن او حکمت الله شتمن د ښار په ټولو برخو کې د ماشینري او ترانسپورت وسایل برابر کړي وو ترڅو خلک خوندي ځایونو ته انتقال کړي. دغه راز د رضاکار ځوانانو یو ګروپ هم تیر شپه په ویشه تیر کړه او د زیانمنو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
بله رښتینی صاحب، د کندهار په ښار کې په ځانګړي ډول کومې سیمې ځپل شوې دي؟ یعنی کوم سیمو ته د باران زیان رسیدلی؟
ډېر هغه کورونه چې خام دي او دغه راز د کندهار تر ټولو جدي ستونزه دا ده چې د کانالیزاسیون ستونزه لا هم په ښار کې موجوده ده. که څوم تېره شپه کندهار والي د والي مرستیال او سرپرست ښاروال په دې برخه کې همکاري وکړله او دوی ځینې ځانګړې شمېرې هم اعلان کړې او کوشش دا و چې هغه کورنۍ چې زیانمنې کېږي له هغو سره مرسته وکړي.
که چېرته بیرته راشو د کابل کندهار د لارې، ستاسو له خبرو خو مخکې داسې معلومه شوه چې لاره لا هم بنده ده او ځینو اورېدونکو د افغان بسیم شرکت له لارې چې ازادي راډیو ته سمسونه راستولي دي، هغوی دا وایي چې د نور اورښت امکانات هم شته. څرنګه والي تاسو ته دا ونه ویل چې تر کله پورې ممکن لاره پرانستل شي او یا دوی په دې برخه کې مرسته وکړي؟
ویل کېږي چې د اوس لپاره خو واوره بنده شوې ده. وریږي دوی وایي چې له دواړو طرفه هم د کلات د طرفه څخه هم د شاجي له طرفه څخه کاروان دي ترڅو لاره پرانیستل شي. د بلې په کندهار ښار کې او هم دغه راز په زابل کې د واورې د بېرته ورېدو اټکل شوی.
صادق رښتینی مننه. و هم اوریدل چې د کابل کندهار لاره لا هم د زابل په برخه کې د واورو د ورېدو له امله بند ده او د کندهار په ښار کې هم دومره بارانونه شوي دي چې خلکو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې په ارتباط نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د استلو او د سولې خبرو ته د افغان میرمنو د اندیشنې مسائل چیرل دي. دغه چاپی خبرونه ته سفی الله سنکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی په خپل وروستۍ غنه کې یو مقاله چاپ کړی چې عنوان یې دی د سولې د پروګرام لمخې امریکایي پوځیان په 15 کلونو کې له افغانستان اوزي. د رسپانی په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرح کړی چې له 3 تر 15 کلونو خپل پوځیان له افغانستان وباسي او نیمایي سرتیري چې شمیر شاوخوا 2000 کېږي ژر افغانستان پرېږدي. د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو د دغه پلان ځینې برخې نیویارک ټایمز ته ورکړې دي. د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی. طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړي او ویلي دي چې داسې کوم وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی. امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو په صورت کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان افغانستان یو ځل بیا له توندلارۍ سره مخ شي او حکومت چې د لویدیځ په ملاتړ په پښو درېدلی له سقوط سره مخ کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې سرتیرو یې امنیتي مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسې بې ځایه ثابته کړي. نیویارک ټایمز په یوه بله مقاله کې هم لیکلي چې د افغانستان د سولې هڅو ښځې اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په نظام کې چې په 2003 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي بریدونو په نتیجه کې وپرځید، ښځې او نجونې له کار او زده کړو محرومه وي، تل یې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدې. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټه 200 ښځې کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوې وي او د خپلو لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه یې اندېښنه ښودله. نیویارک ټایمز لیکي دغو ښځو ویل چې سوله غواړي خو نه د هغو ټولو حقونو او ازادیو په تاوان چې په سختیو یې ترلاسه کړي. په کابل کې راټولو شویو دغو ښځو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپلو ولایتونو کې له 1500 ښځو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نږدئ ښځې یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قربانی شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت هندي پیلوټ ابینندن ورتمان چې پاکستاني ځواکونو اسیر کړی و تیر شپه هند ته وسپاره. ابینندن ورتمان د سی مایناتو د بشپړولو لپاره روختون ته استول شوی. نور جزئیات ته فرشتې جلالزی پر راپور کړي.
د پولی پوری غاړی ته د هند په خاوره کې سلګونه کسان راغون شوي وو. د قومندان ابینندن ورتمان انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې رپول. د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه له سیمې چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده د پاکستاني ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیمې خپرونې کولې. د قومندان ابینندن میګ یویش جنگی جټ الوتکه د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوځ خپره کړه قومندان ابینندن ورتمان د خپلې الوتکې د سقوط پیښه داسې توضیح کړه. زه په هدف پسې ګرځېدم، د پاکستان هوایي ځواکونو زما الوتکه وویشته، زه مجبور شوم چې له الوتکې ځان وغورځوم، زما پاراشوټ خلاص شو او زه راوغورځېدم. له ما سره توپانچه وه، زما شاوخوا ته ډېر خلک راټول شوي وو. ما د تېښتې هڅه وکړه، توپانچه مې غورځاره کړه، خو خلک په ما پسې وو او په ډېر جوش کې زه تعقیبولم. هغه وخت پاکستان د پوځ دوه افسران را ورسېدل او زه له هغه ځایه وژغورلم. دا پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواوو غږ کاوه چې له زغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشی کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابینندن مرکې خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډېر مسلکي چلند ورسره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رویټرز خبري اژانس ته وویل، زه له پاکستانه مننه کوم چې زموږ پیلوټ یې را خوشی کړ. جګړه هیڅکله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابینندن به مخکې تر دې چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي د صحي معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو، درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنګېدلې دي. د فبروري په 14مه د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکېچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. دواړو هیوادونو د کړکیچ تر پیل وروسته خپل هوایي حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو، خو پاکستان د جمعې په ورځ یو شمېر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند اوربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. شاغلی قریشي د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ږغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او ترستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت ساسر پتہ بات کیو. ہلبر ولایت تم سا کنا ول سوادی پانا دزا دلو دی. تم سا کنا ول سوادی تے چیک بغل جدا جلا تو بو اس کو سڑک دی دزا شا پ وقت کے دبر او د سڑک دوڑ ول کار بد سوئی ما اس تے داد چ سو داش کی مخ کی او کے قدار رالی د تے با خاور پر لوا ول شگیل د سراوال کل با سر جو کے اوج د خراب سوئی خصوصات دولت صدا غسل د اقتصاد وزارت غسل د سرک جوړوي او کوجروي وزارت صدا غسل لرو چې د افغانستان د هلمند ولایت د ساکنا د ورسوالي صدر چوس کې د یو حد پوری د بر راغلي دی او سوال هم ورته د سوال یو بوت کې د سرور چې او د دبر جوړ چې ولت کې ستړي دي دولت څه بډیا خوشاله.
السلام علیکم. جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم بیا قطع شوې ده. یو اوان بیسم پایا ده چې کله پایا کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات زمونږ مخ یو او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د ترپی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو اوان بیسین ده چې کوم دی نو بس کله پایا وي او کله نه وي او ډېر مشکلات سره مونږ مخ یو او بس مقصد زمونږ د غم دي زړه زړه وخوړل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
لوی نوی بی پیلوټ الوتکه مو خبرو چې لنورو بی پیلوټ الوتکو سره توپیر لري. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
بوئینګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بی پیلوټ جنگي الوتکه جوړ کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وښوده. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې دا بی پیلوټ الوتکه بوئنگ ایئر پاور ٹریننگ سسٹم نمیشی او لبنانی نمونه د استرالیا د حکومت په همکاری جوړه شوې ده. د الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړې شوې او د دغو الوتکو ظرفیت زیاتوي. د الوتکې له نورو بې پیلوټو الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پیلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوی چې د الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. د الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت سنبال ده چې د هغه په وسیله په اتومات او خوندي ډول عملیات کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری دلسوز د غزنی له ګیلان ولسوالۍ لیکې تېره شپه زموږ په سیمه کې یو متر واوره ورېدلې. ولی جان له غزنی لیکې دا شېبه په غزنی کې سخته واوره وورې، غزنی ته ټولې غزېدلې لارې بندې شوې دي. خاتمه له لوګره لیکې دلته یو متر واوره شوې، سړک هم خام دی، خو دوی دې ته اشاره نه ده کړې چې د لوګر له کومې سیمې خبرې کوي او یا یې د اسمس راستولی. محمد د هلمند له نابې ولسوالۍ لیکې په نابې ولسوالۍ کې سخت باران کورونو ته زیان اړولی. عبدالله مبین له هلمند لیکې د کجکی بند اوبه ډکې شوې دي، سږ کال به حاصلات ډېر شوي. جلال الدین له زابل لیکې دا دوی شپې وشپې واوره وري، خلک بوټی نه لري، حکومت ته مرسته وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکې په هغو سیمو کې چې طالبان له خلکو اوشر اخلي، ولې له خلکو سره په دې ورشتونو کې مرستې نه کوي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکې د هلمند په شورابک باندې د وسلوال حمله وشودله چې طالبان سوله نه کوي او دوی د پاکستان په اشاره افغانان وژني. له کنړ هم یو اوریدونکي دغه حمله پر استول اس ام اس کې غندلې ده. ځینو اوریدونکو بیا د سولې په ارتباط خوشبیني ښکاره کړې ده چې د سولې خبرې به په دوحه کې نتیجه ورکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شو، تر چهارشنبه روان و، بیا دوی ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. د هلمند په اشیر ولسوالۍ کې د پرونی بریک په ترڅ کې د ملي اردو د 250 قولي اردو پر مر چې د ملي اردو د 250 قولي اردو په مرکز وشوه، دروشت اسکر وشل شوی او 15 زخمیان دي. او د هلمند چارواکي وایي چې په دې حمله کې شل وسلوال طالبان هم وشل شوی دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه د هند په دهرادون کې کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان تیر شپه هند ته واستول شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژلو خبر تاییدوي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت په شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د کور کلی پروګرام ته ورسو. د کور کلی پروګرام د ورځې په یوې مهمه موضوع تمرکز کوي. هغه د افغانستان په ډیرو سیمو کې واورې او بارانونه ورېدلې دي. د واورو او بارانونو له امله یو شمېر خلکو ته زیان هم اوښتی دی. د دې خبرونې په ترڅ کې مو له کندهاره دا خبر درلود چې د کندهار په ښار کې یو شمېر کورونو ته اوبه راوښتي دي او بیا ځواکونو هم په یوې ولسوالۍ کې له خلکو سره مرسته کړې، یو کور یې ژغورلی دی. او د کابل او کندهار د لوی لارې پر سر د زابل د شاجوی په سیمه کې لاره بنده ده او هلته یو شمېر مسافر ایسار. چارواکي وایي چې له دغو مسافرو سره مرسته شوې ده او چارواکي دا ژمنه هم کوي چې هڅه کوي چې لاره به بیرته پرانیزي، خو نن هم د دې لارې په ترڅ کې د ترنو واورو د ورېدو امکانات شته. اوس هم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کلای کوم.
دا دیونی دا کورکلی په خبرونه کې پادی غږیګو دا چې پازینو سیمو کې وبډن ولاړې پی د خاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه دی او څنګه خپل سیمې یا کوڅې پاکې وساتو. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځایي خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
نوریدونکو ورسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله. خو دې ورختونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی لبې جری خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لبې جرسی می اوسیدونکي امیر محمد بیراته وایي
دا اوبه سلته ډانډیږي، دا اندي خلکو کورو ته ورځي، خلکو هته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکې کړي دي کورو ته دمنګ اوبه را نسی، مګر اندي خلکو کورونه هته چپاسوي دي په دې اوبو کې. سیاسر دې ته دومره مشکل کړي، دغه شفاخانه ده، دغه شفاخانه ته سیاسر راځي یا کته سر ته وځي بیا راتويږي د شفاخانه ته. کله زیاتره خلکو دې اوبو کې تیرسوی دی، پایدلی ولیدلی دی، چټلسوی دی، ډیر خلک له دې لا بچا چاراینم په مشکلات دي. دلته سی انډک باران وسی، انډک سی بیخي وبره جګی ګټه د دواره سره کونه نسی او سی باران نه پاغه ورځ د غیاو سره اتمان ضروری لوبونه ډکیږي. تلا صبح جو پوری وبنی بالا لا صبح جو سوبره ټولی کی دلته خلک تیرې دل نسی لدی وره زمند حالات ده. څلو پنځه کال کیږي سم ته وبر ډانټ دي، اے چا مشکل دغه جاره وېست به فائدې عدالت جاره راوځي سړک ته.
ځینی خلک بیا وایي چې خلک هم ته دی بایسکی چې په کوڅو کې اوبر ډنډ شي. په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمې اوسیدونکي خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د ښاروالۍ لخوا سمنټ شوي، خو نوموړي د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د ښاروالۍ زمنګ کوڅې د سیمې ټوله ښه سمنټ کړي ده، خپل مسولیت په ښه توګه سره ادا کړي ده. نو د خلک چې شوي د ټول او رونه د کورم دي کوڅې جوړ سره د ویلې ویلې سره وصل کړی دی، دا څوک چې ظرف مینځي، دا څوک چې حمام کوي، دا څوک چې ویلې مینځي، دا څه کثافات چوبو سره یو ځای هغه دی ویلې ته راځي. نو د دې پاکول کې څوک ونډه نه اخلي، نو دا خو امکان نه لري چې دولت راشي د دوی دا ویالم پاکه کې. ډېر مشکلات یې جوړ کړي دي، دا ټول اوبه چې خنډ شي، ډېر وخت پې تېر شي، بوی کې پشې شیان ته جوړي اوس خټې دي. خلک وایي چې کوڅه سمټ د تاسو به راحت سي، خو ویلېګانې سمټ نه دي، ټول خټه باندې را باسي. دا واوره چورې کې دا چې کله باندې وس هغې سره غاز کثافات خټ ټول باندې ویالې ته کوڅه کې اچي. سمټ تاسو خپل ویني دا ویني د جوې بغلونه ویني چې شنې دي لیدي، دا خو چې دی لون شي پاک نشي، خو دا ته باندې خرابيږي هغه بغلونه هم سرو شي څوک په غم کې.
باید وویل شي چې په کوم ځایو کې چې اوبه ډانډې ولاړې وي او سړکونه تر راوځي د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅه یا سړک ته ده، چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بیلابیل ستونزې جوړوي. د کابل ولایت د دولسه ناحیه اوسیدونکي نادیا له خلکو څخه د همکارۍ هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دغه ده چې هر وګړی هر فرد د مسؤلیت احساس وکړي. نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي، همداسې باید کوڅه هم پاکه وساتي، د ورو ورو مخه هم پاکه وساتي، لکتي باید پاک وساتي، د کور اوبه چې دي دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا اوبه څه رقم ته خوندي کولی سي، څه ورته وباسي. بو ته باید لاره جوړ کړي چې سمې په لختوي کې ووځي او نور واوري دي کدار دوی خپل کورونه راونه بس کې ویلې ما بین کې دوی ټوله کې. دا هم یوخه خبره ده چې له باندې نظافت ساتل کیږي، څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي، څلور منځله جوړوي، درې منځله جوړوي، کې دای سي لګندازې په کوڅه باندې هم مصرف کړي، کوڅه سیمټي کې.
قدر من اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
ما نوم محمد علیم ده، دغه لابیجر کې اوسېږم. باید دغه سیوسې دغه جره سره جوړ کړم،
دغه بیرته شروالې له کنټرول نه دغه پاک شي د اوبو لاړې دا لړو دغه شک ډاک د مټه تصرف پورې ډاک د اوبو لار نه لري ستې تیر شي د دولت نه غوښتنه سره دغه اوبو منې شي دغه سرکټ نه نه موټر کې درای شي نه نه پارتلا شي نه څوک لاسي نه دغه مشکل د ټولو ته یو مختنه نه شي د دولت وځي په خلک شي وکي خلک حضور نه لسی د خو لزور باندې یو نه پر کار نه شي یو نه پر
زه فهیم الله د میر بچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولای کې څه وانه چې د خلکو دولت سهولت هغه کړی و خلک خپل ورانوي خپله ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر دی باید ولې پاک انصاف چې اوبه پکې لاړ شي دمنه شي خلکو ته مشکلات پیدا نه شي بیا خپله باید اول دولت خو نه کوي خلک خپل پیسې وچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړ کړي د صوبو حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبدالواسی دا کور چاردی خواتا دا چار چوکی خپل کوچی با پاکه کی سترا وساتی چې همکاري بنی خو نکیږي دولت مونږ سره همکاري کوي مونږ دولت سره همکاري کوو
درنو دوستانو دا چې د کابل ښاروالۍ د ډنډ اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي او ولاړوي علت به راته ووایې
مننه کوم تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه داري چې موږ د ارتفاعاتو په میانس کې واقع شوی یو زموږ ښار او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي دوه عرصه کې مشکلات لري یو د تحویه هوا د تخلیه هوا په دلاز دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي د علت اساسي هغه خاص جغرافیایي موقعیت مده
وګد مهال هدف استاسو دي دغه اوبو د منځړول په خاطر چې زکه موږ ورغلو ته خلک ډېر په مشکلات کې او ډېر په تکلیف کې زکه چلته شفخانی دي استوګنځای نه دي خلک تاګور تک نشي کولای اوس راځو لن مهال پلانونه ته وګد مهال پلان ته چې څه پلان تاسو لري چې دغه اوبو لمنځلار
کابل شهروالي په 95 کال کې پس ډیرو کلونو لومړی ور کې پکاري رکانه د شروع کې او په پوجنویوم کال کې کابل ښاروالي د ټا پلان وکړي چې باید د پدایمي توګه او په اساسي توګه د مشکل حل سينو یوازني د حل لارې دا و چې باید د وزیرآباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سي او جوړ سي نو خوشبختانه چې د پلان جوړ سو او ډیزاین او تدارکاتي پلان یې تکمیل سو په پوجنویوم کال کې او په ونویوم کال کې د کانال کار شروع سو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 80% کار مخته تلل دي او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي
رئیس بوست خو دا هغه پلان چې د خیر وګد مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي د لن مهاله چې اوس خلک ډېر مشکلات سره دي چې تیرې دی نشي دوبونه د سرکونه څه پلان تاسو لرئ چې دغه مشکل حل
شي زموږ لن مهاله پلان دا و چې د دې پارڅې د کانال کار جریان درلود شروع نو موږ دا پیشبینی کوله چې دا ساشکل به مشکلات ولرو دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعي د خبرونو سره خپل ګران شهروندانو ته دا خبر شریک کړو چې موږ په دې جمع کې په دې ساحه کې د دې لپاره چې دا کانال کار جریان لري مشکلات به ولرو او د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د لنمحل په توګه موږ د تنظیف ریاست سیار وتر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک ټیم تنظیفی تیم د تا توظیف سوی ده دا از موش تیم پا اغا وقت سرسم دا ضرورت سرسم و توانیده چی دا اوبه طول که و چار سخه بر تا انتقال که
رئیسیب دا کانال چی دا خیر که جور شی او دا اوبه طولی مثلا دا تایمانی نا و دا چاره سرسبزی نا و دا میدان هوایی دا سرک نا دا طول و بل تا تجمعو که او لارشی دا دا اوبه نا بگر تا پورت شی کنه
بله دا دیر شه سوال دی او دا اوبه دا استفاده پروسه یا سیستم دیر یو اساسی سوال دی، اساسی مسئله ده. وزیر آباد کانال ده اوبو سخه پا پام کده چی پا زراعتی استفادو زنیوسی او هم ده زیرزمینی اوبو تقویه سی.
رئیس روستی بخشنه بلاس مطرح کچه استاس غختنه ده دی خلقونه چی تو سپوری البته یعنی ده ده کانال کار روان ده و دی پا مشکلاتو که دی بیا هم ده اوبو تخلقی که خو ورختونه دیر دی چه وای لره دوی تا و چه غختن لره چی دوی زمره همکاری و که چی درسو ده غستون زد درسو چی یعنی بنیادی حل کیگی اقلا ما قطعا حل شی.
تاست معلوم ده چی پا هر شار که شاروالی ده وگر و شاروندان و همکاری تا ضرورت لری، نو کابل شاروالی هم دیر ضرورت لری ده شاریان و ده همکاری و تا. نو زموش پیام همیشه واضح دی، همیشه من گویل ده چی باید زموش گران شاریان باید ده خپل ده شاروالی سر همکاری وکی کرد.
دیر از یاد همانه که کل ودان رئیس لب
جوانده واسی ستاسی.
درنو ریدونکو دا واده دیونه دا کور کلی خبرونه در بیا خو وخت ولاری.
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا وګورېدونکو سلام روغا خوشاله اوسئ. د سولا سره تا سفیرا خو وټاکل شول چې دا په کوم فالو نیسو. دلته خو نه سفیر کار ورکړ او نه هم مشاور. هر یو چې ګوري ځان ته ګټه رسوي. خدای دې د خلکو مل شي چې خپلې ګټې خپله وپیژني. د خپرونې په پیل کې یو رپورټ ته راوړو.
د ګوډا چار خبرونه قدرمن اوریدونکو زه هم د اوس په هوایی ډګر کې يم. دلته څو تنه مېرمنې د یو کاري سفر په لړ کې اروپا ته روانې دي. نو غواړم له یوې سره د دې سفر په حق له وغږیږم. و بخه خورې، زه د ګوډا چار خبریال ورخطا یم. که دې لومړی ځان راوپېژنې او بیا دا راته ووایې چې د څه لپاره بهر ته روانې.
دیخوا دیخوا له ما سره وغږېږه، زه یې مېړه یم.
ته هم د دوی د ډلې غړی.
زه مې له مېرمنې سره راغلی یم، که څه پوښتنه لرې له ما یې وکړه.
نو تا ته د دې سفر اجنده او مقصد معلوم دی؟
هو، داسې ده چې مېرمنې مې ویل چې د کورنیو ستونزو د حل په لس ورځني سیمینار کې د ګډون لپاره هلته ځي او د دې سفر په ترڅ کې به د اروپایي ښځو له حال هم خبره شي او هلته به دوی ته دا هم ورښودل شي چې څنګه د کورنیو ستونزو د حل لارې پیدا کړي.
او بخه، زه غواړم په خپله له دې څخه واورم چې څه کول غواړې او د څه لپاره ځي.
ته خو غواړې، خو زه اجازه نه درکوم چې د مال مېرمنې سره خبرې وکړي او هغه هم بیا په راډیو کې. زه د همدې لپاره ورسره راغلی یم چې له پردیو سړیو سره د دې پر ځای خبرې وکړم.
د مېرمنې د انګلیسي زده ده؟
هو، فرانسوي او جرمني ژبه یې هم زده دي.
دا دومره ژبې یې چیرته زده کړې دي؟
په ښوونځي، پوهنتون او کورسونو کې.
هلته هم ته ورسره تللی؟
هغه وخت چې دې ژبې زده کولې ما واده نه ورسره کړی.
اجازه ده چې یوازې یوه پوښتنه ورڅخه وکړم؟
نه، اجازه نشم درکولی.
دغه نور خلک څه کوي؟
هغوی هم راغلي چې له خپلو مېرمنو سره مخه وکړي.
او ته؟
زه هم راغلی یم چې له مېرمنې سره مې مخه وکړم.
یعنی چې مېرمن دې نه پرېږدي چې دلته له نارینه سره وغږېږي؟
بله جناب.
او په بهر کې چې ورسره غږېږي؟
هلته خو له هغوی سره په انګلیسي، جرمني یا فرانسوي ژبو خبرې کوي، په پښتو خو نه ورسره غږېږي.
زاړه متلونه
په نوي رنګ.